درنو افریدون که السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم په فایل کې څو خبرونه د ملګرو ملتو سرمشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د حقوقو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د شزو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخت په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې شزی مهم نقش لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه ډېر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بېلابېلو اسانتیاوو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو $4,000 لګښت راشي. تیر کال په هر تن $4,130 لګښت راغلی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی لوګو دا پنګوای په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي پیش 15% زیاتې شوې وي. هغه دا خبره نن د طالبانو د روغتیا وزارت لخوا د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وکړه. د لودا پنګ له قبل په 2022 کال کې په افغانستان کې د ملاریا 15,978 پیشي ثبت شوی وي، چې دا شمیره د 2021 کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی شي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 11 زیات شو. چارواکي وایي 4 کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند اے ان آی خبري اژانس نن یکشنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیشې ساحې لودیانیې ته رسېدلې ده. پیشه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رای کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پات شي. په نننۍ ټول پوښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 50 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشر دورې قصول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د جرمنی پخوانی صدر اعظم انگیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې له کبله مسکو ته لار هواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې له واکه لاس په سر شوه، پرون د جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شوو مراسمو ته وویل د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه ونیبلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. تاسو د ازادي رادیو څلوربش ساعته خبرونه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې سبب دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه پیل شي. د دوحه د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی؟
د دوحه راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق لبانه بحث کیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د دوحه په کنفرانس کې د افغان ښځو ګډون ضروری بولي.
دا نشته نو طبیعي دی چې د دې غونډې د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په غزنی کې یو ښوونځي ته اور اچول شوی. د دغه ولایت د پوهنې مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کړي چې داخلي ده او باندې ده
په نورستان کې خلک د شونځیو لپاره ودانۍ غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په مشرۍ له جوړېدونکو غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې د ملګرو ملتو پر پس سیاست هم نیوکې کړې وې. له بلې خوا یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د کډوالو شویو معترضو افغان ښځو فریاد دی چې نیوکه کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونې او ښځې له یاده ویستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړېدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
نړیته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو ګواه خبرداری دی.
په پاکستان کې د راټول شویو افغان معترضو ښځو ډلې یوې بلې چې نوې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسني رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. له همدې امله طالبانو ته رسمیت ورکول هغو شپږویشت رهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی. او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیته کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه غبرګون وغوښت خو د حکومت ویاندې ځواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړېدونکو غونډې په درشل کې شوی چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار ده چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیلم دا ده چې دغه ناورین او دغه په موږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېږي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان مېرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جون او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موږ هیله لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شوي. په وونیز ډول دې طالبانو ته ورکول کېدونکي سلویښت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتګ مخه دې ونیول شي.
خو د یو شمېر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمه او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانې دوشنبې او سه شنبې د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان مېرمنې له ملګرو ملتو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سربېره د افغانانو پر لومړیتوبونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحې په کنفرانس کې د افغان مېرمنو د غوښتنې په اړه د ښځو د حقونو له فعالې ظریفې غفاري سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې آیا ملګرو ملتو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده.
په دوحه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د مې کې به دایریږي. په دې غونډه کې د غونډې اجندا، د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریک شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمایندګان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو، ناسو، پریکړه لیکونو او موافقتنامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. موږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تېرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوحې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډېره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او داراز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوحې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پرېکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی په خپله د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتو نه د ښځو منع کولو فرمان د طالبانو لخوا صادر شو. چې دا په خپله ښایي چې متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریز چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامې پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته موږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانین او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاظ وړ یې ګڼي، او ترڅنګ یې لوی عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوی لپاره باید د لومړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو له لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې ظریفي غفاري مرکه آزادي راډیو واوریدله. ټاکل شوی دی چې دا کانفرانس سبا پیل شي او د سه شنبې په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتو د سرمشي یوې مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبري وشي. دې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي، او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لہذا په د دوحې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې
بحث کیږي دا هغه ناس دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناس ته لار هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د وسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلې په هکله اصلا نه ده، ځکه چې ملګري ملتونه دغه 15 دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري، او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلې په هکله ونې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په جنسیو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګرو ملتونو د ایجنسیو د موجودیت د ادامې دپاره ده، شاید په افغانستان کې ادامه ورکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
لومړی تاوان یې راړی چې یو داسې ډله، یو داسې واکمنه ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه خپل دولت پسې تعریفوله، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی، یو داسې ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقص کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه. او د بشر په حقونه کې بیا بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یوه ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای، که نه پیژندل کیږي افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت اوس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي هغه لا نه لري، یعنې هغه رسمیت چې د هیواد هویت یې لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په پینل کې یو شمیر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولي دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیاتې شوې دي کم شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمیر افغانان افغانستان ته د هوایی ټیکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالی کړیږي، خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدې ښار کې موټر چلوي، وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده، خو مجبوریت بد دی، له همدې امله یې د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا 300 پورې و. د دینه جګ نه و ټیکټونه. او بل زیات ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم هغې نه وروسته چې کله دا ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلی ده، یعنی مونږ د امارت مشران راغلی دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مقام مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اما د جواب د عوایدو مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کړي.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافری مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زموږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابله پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او له ریاض نه تر کابله پورې په 1500، یعنی 2500. اگر که مخکې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوستې ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټیکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټیکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی خو د دې لامل په اړه څه نه وایي.
پیدا کېدل
خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټیکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډېر لوړیږي بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، په دې باندې اقدام کېږي، د شرکتونو سره خبرې کېږي تر څو د افغانانو لپاره ټیکټونه بیو کې یو څه تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د یو منځني شوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او ولې کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو ښارګوټ کې یو شوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه شوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا 10 بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول سوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته د ریاست معارف کوم مربوطه ارګان د محافظت او مسؤلیت خلق هلته اوس هم ساحه کې دي او څېړنه کوي چې البته هغه عامل یې پیدا کړي چې داخلي ده او باندې ده او کلی باندې ده، معتادین دي، غله دي، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دي، قومندانۍ هم په دې جریان کې واقع شوې ده، البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خواته په افغانستان کې تش پژم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي نو بلې خواته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځیو ساتنه وکړي او پرمختګ ته کار وکړي،
ورونه کې لګیږي موږ غواړو چې د دې مخنیوي وسي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول په روان کال کې لومړۍ پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په غزنی کې یوه منځني ښوونځي ته اور اچول شوی، د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالو یو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا زده کوونکي په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې درس وایي. په دې اړه دا راپور واوري.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وایي ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ منډول سوالی دری ولسوالی په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې د خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې پکې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرې نشو ورکولې کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هیله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپناه غم وخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیرې ښوونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوي هغه هم کمی دي او یا د ستونزه ورسره نشي حل کیدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
خلک په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیراتو عموما ډېرې ستونزې دي. نو په دغه برخه کې انشاءالله اجرات روان دي، دغه خیمې یو څه تعداد مکاتبو ته مشخص شوي دي. دا دومره خیمې نه دي چې زموږ هغه ټول مکاتبو مشکلات حل کړي، دا ډېر په کم تعداد باندې دا کوم توجیه هم کو کیدش تر دې را مکاتب کی هغه تعمیر نشته تشه پکې دا کنه شي.
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا ته سلنې زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته په کرایه کورونه نیول شوی دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بي سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوختي. په تیر حکومت کې ژمنه شوې و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه هم چې په یو شمېر کار پیل شوی و، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هیلی احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څخه زما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څونه زړی اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا بایي چې د ارې اوزې والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره ژر چې کیدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
د دې خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس مو توجه غواړو د دې ساعت